ځینې کاندیدان لکه محمود احمدی نژاد او علی لاریجانی چې د پارلمان رئیسو رد کړی دي. خامنه‌ای په عین حال کې خلک اڅولي چې د هغو کسانو پروا و نه کړی چې انتخابات بایکاټ کړي او دراتونکو میاشتې په انتخاباتو کې خپل رائے وکاروي. نور حال په دغه راپور کې او تر هغه وروسته هم د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
آیت الله علی خامنه‌ای د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه‌ای پرون په خپل وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي
و برید پای صندوق رای بدید به حرف این کسانی که
د رای صندوقونو ته لاړ سئ او رای ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهر تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نوځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي کې د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتوري څخه به لاس اخیستی وو. د ولسمشۍ د انتخاباتو د یو شمیر دماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه خامنه‌ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتاً ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې و کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډیر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکي په دې باور دي چې د خامنه‌ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د تر واکلاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالي توب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومه کلیزې په مناسبت په واوري چې د بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهم خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شری ټولګي د ګرد وړانګې پاړه راتګ کیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې ډیر دائم پام وی چې زبایت د سه شعر ولرم چې وشرنګيږي، هغه شعر چې ونشرنګيږي ایمان خوښيږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو لومړی د ونی فرهنګي خبرونه در اوروو.
شاعر او لیکوال تاج محمد یاری حسیر وفات شو. ارواښاد یاری حسیر د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی و او په ځوانۍ کې شاعري پیل کړې وه. نوموړی د کابل په فرهنګي غونډو کې فعاله ونډه اخیسته او د افغان ادبي بهیر غړی و. ارواښاد یاری څلوېښت کاله د افغانستان په مطبوعاتو کې کار کړی و او په وروستیو کې د ملي ټلویزیون د آواز مجلې مسؤول مدیر هم و چې تېره اونۍ یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. روح دې خادوی. افغان ولسمشر په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دای په نوم د یوې څلورلارې نومول منزور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري مطبوعاتي دفتر ویلي دغه وړاندیز د هلمند خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وسیله تر ولسمشر محمد اشرف غنی رسیدلی و چې د غوی په ویشتمه ولسمشر دا وړاندیز ومانه چې له مخې به یې په لښکرګاه کې یوه څلورلارې د محمد الیاس دایی په نوم شي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي شاوخوا و میاشتې مخکې ووژل شو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو 13 ونې خپل 350 غونډه وکړه. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمينه برابر کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطاولا ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیسته د بهیر په اړه راتوایي
چې کومه موضوع ګرمه موضوع وي او ډیر مثلا د خلکو اړتیا وي پر هغه مهمه موضوع باندې بیا درې کسان د هغه موضوع د هغه هغه فعالانه هغه پوهانه په اصطلاح چې هغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغوی خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته دغه کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول دپاره مهمه ده، یوازې د یو کس دپاره نه، او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي موضوع سمه تشریح کړي. یعنی د موضوع د لا تشریح دپاره د ښه تشریح دپاره خلک ته د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې دی ریفرنسونه وګوري او اونۍ وخت کې دی باید هغه خپل پریزنټیشن په لاندې وخت کې او ډیر غنی وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډه ترغلم زه یو ونی د سه اپډیټ پاتې شوم، یو ونی می په دې فکر تیر کړی دا چې ځت څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم. یعنی ک سړی په معمول باندې روان وي د خپل روزمره ژوند، کله چې دلته راشي خوشحال به فکر بهیر تا خلک ګوري یا پریزنټیشن وګوري چې مثلا شخصیت جوړونې پاړه وي یا د سیاسي حالاتو پاړه وي، نو سړی چې کله دې نه بیرته وځي د تدسې پچکاری شي وي چې دای به کوشش کوي چې ځان مخکې کی. یعنی هر اونۍ چې زلته غونډه ترغلم تر بلې اونۍ پورې ان تر میاش پورې ما حتمن یا مطالعه کړی دا یادا چې یو موضوع باندې می تحقیق ډیر کړی دی، یادا چې د ځان لپاره می یو ټارګټ ټاکلی وخت می ځان سوال لري. هر سړی چېلته بهیر ترازی هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي. هر سړی خو نه راځي، خو فکری خلک راځي او فکری خلک نورم تازه کیږي. فکر ته لکه ګل ته چوبه ورکې.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نور ته پرسوالو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړای دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونی خپل 350 غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث و چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنې کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په باندې و ادبیاتو باندې مونږ یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ته اړتیا وه، د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا بل اړتیا وه، اما دې ترڅنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا و کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډه چې شاوخوا ومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځای موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای را رسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نو بلکې هدف د خدمت وو. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وو او اکثر ډېر متحد او مخلص خلک وو. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بل دا و چې د کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل د کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل دا سو چې د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنی دا د ځوانانو تندو ته ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه و.
په کوم مسایلو ډېر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پېښوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال به فکري بهیر د غونډو جوړښت دغه سو چې یو به په دې کې تحلیل وو او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپل لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې د جوړښت به دغه سو و. اگر چې په وروستیو وختو کې موږ ډېر کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو ځانګړي کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزل شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنې د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنې غېږه د موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې همدلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه څه نظریه چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریه دلته واورو په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدلو نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده وه. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه، داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی پخوا چا نه پېژندله ما له دې ځای نه، د هېواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غشو له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو غوړېدلو د زمينه ورته مسایدېدله.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت داسې هم کېږي چې یوه غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یوه سره مغې غونډې محدودې پاتې کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسېږي. په خوشحال فکري بهیر کې چې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوې شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خپاره شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصاً هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لرې وو نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رابط، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې بیا وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې. هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنشنونه وخت په وخت موږ دوستانو سره شریکول، اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو یعنی کچا غوخته د زمو غوند وسم تخیبول شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د غل لارنه اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس دېنه د هر غونډه هغه ایډیټ شوی بڼه د پخ شریکو کو چې دوستان وکول شي چې کوم موضوعات جدي خو بیا غو تعقیب کی او هر وخت چې غوړي تعقیب کی نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی ورته اوس موږ دغه امکاناتونو موږ استفاده کوو چې دوستان وکول شي دنیا په ګډ ګډ کې د خوشحال بابا فکری غونډه تعقیب کی
روحی صاحب مخکې تاسو ځینو مسایل ته اشاره وکړه چې دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ نه 350 مه غونډه ده تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکاري یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوی دي زه کله چې دغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی خپله دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کېدل په دې کې او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډونو کې په غونډو کې نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غو باندې بدل شوی دی د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس لیدنه څېړنې به کوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ به کولای شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غو باندې یا بحث وکړي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي پس لیدنه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې څلنه بل دوی سره شریکي
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندیدونکې چیرې په وینو او گردونو کې کړې وي خو د مرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې لخپلې چیرې ویني او غبار لري کړي د آینې په پاکولو لګیا شي د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې وسی در اوربو د تاریخ د آینې دا چیرې راخی
زر سبحو نه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې آړه وی رستم ده او سهراب ده پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو د حکمت یو خبر پکې نشته تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسنا پسرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی د کمزور کپڑے سپین بلوری جام دی په کسکلی زورور د غرور بند دی اتلان په کی سرزور جابران دی د سرونو سوداگر ټول سرداران دی گڈوی زہر پوینا د خوارانو په غمیو په سیمړل لکماران دی
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
نرازی لاسونو ته وږمه هوا ما به درلیږلې وه تازه هوا دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا تیز له هوسیو سره تله هوا سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر ووهي جانان ته دنداسه هوا کډه شوه له حسنه په سندرو کې نرمه له مالوچو نه پسته هوا حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا تا سره جنت کې ګرځېدمه زه ولو کې سنځلو کې لامده هوا ونه څېده شوخه په شوخیو کې شعر در راغب کې غړېده هوا
ډېره مننه راغب صاحب لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و کنه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږېږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې ابتدایي شاعري یو 10 غزلې منځنۍ شاعري کیدای سي یو 20 غزلې نور اکثره شاید نوې شاعري پکې
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي مثال کیدای شي هغه هم د یو وخت تجربه ده د یو وخت خبرې دي اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو څو کاله وروسته به کیدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې
هغه خو څو علتونه لري څو عوامل لري یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتیږي او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي نو موږ ونه د شعر طعم خرابوو نه به رنګ خرابوو او نه به رڼوالی یا هغه رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو
یعنی معنا تاسو وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي
او دا خاتمی ده دا موږ یوازې نه ده کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده دوی هغه خپل ابتدایي او اخري آثار ټول نه دي چاپ کړي
څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره یې لیکنې، شاعری او اثار پخیږي. نو جامعې ته، خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه اثار پکار دي. موږ نه شو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوي هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسو سرو کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي، ستاسو په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسې د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري، او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغو ما د همخو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کوو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک وو. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. حتی ما به کله کله ټوقی کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلکو ویلې چې د څه کوې ته، مال دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی، دا خو ژبه نه لري، زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه، دا مهمه نه ده. سړی په هر ماحول کې کوای شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندېږي. په وچ ماحول کې به شعر وچي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا یې ما تجربې دي، او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغه سم نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرم، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. سطر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تور تمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلي خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
ډېر عالي. راغب صاحب، ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې وې خبرې ته پام شو، هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی. یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي، صرف غزل ورسره لیکي یا بیخي نه ورسره لیکي، نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي که نه؟ اوس که عنوان ټاکئ، مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ، یو نوم ترې راواخلئ، نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی؟
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده، او دې ته باید ښه نوم ورکړو او ښه نومونه ورته انتخاب کړو، ټاکو زما په نظر. او مرسته کوي د چا سره؟ د لوستونکي سره. کله چې یو څوک کتاب لټوي، یوارې عنوان سترګې لګېږي که نه، بیا هغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي، هغه سره مرسته کوي. غزل خو ټول غزل ده، خو کله چې دا عنوان ولید، اکثره خلک داسې بیا سیده په هغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي، او د عنوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي، نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسې دغس شعرونه هم شته، او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه، دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه، شاید 2000 شعره، خو دروغجن به درته نه سم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي صحیح نه وه. ردیف و قافیه سینه و زد ردیف و قافیه سره ډیر علاقه په دلارم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه اوس چې د شعر موسیقیت تینه توقع لرو هغه پکې ورکیږي. هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی په همدې باندې مې ډیر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي اما نه خوښیږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلی ته ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی که نه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسې ډېر وخت شاعري کړې ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري او ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروری دی او ډیر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کیږي، صحیح ده، ډیر ښایسته دي، ډیره زیاته ګټه هم لري، خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې م نکړو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري م نکړو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري م نکړو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده، داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته وایې داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نشو کوای چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولای معنا
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سلفی صدق خپل شعر تقلید ده. یوار چې یو سړی ویل تا ته بیا ضرورت نسته چې شعر وایي،
معنی ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او که نه وایي چې بېخي دې نه لیکل کېږي هماغه شعرونه دې ولوستل شي صرف.
تشبیه، استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نه وایي شی سم او ښه نسو راوړی، هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چېرې هغه هم بیا یو څوک نشي نوي کولی مثال، بیا خو نو پرېښودل یې پکار دي؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دي پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نسو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نسو کوی، دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته چی کوو سوقوو، بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي، بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نه شي کوی چې ژوند پرېږدي. نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم همداسې ده، شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسنه د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وګم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده. پټه ساته پټه مستي، مست دی د دارونو مست،
څومره دی راغبه برالا مستی کړل. تویش ویل فرهاد د زړه وینې کتابونو کې نو ګوري د اسره کرشه شیرینې کتابونو کې سور سور مې د زړه د وینو رنگ پکې سپینې شګوفې خبرې سپینې کتابونو کې مست زانه یو قطار غزل د زړه والو ته کې ناسته پسته پسته د مینې کتابونو کې سست شاعرینن په پښتو ادب کې ډیره ده ولی کم سره مسره زرینې کتابونو کې تورې ترې پاسته پاسته باڼه کو کې راون غاړه وکړه غزل خې مهینې کتابونو کې ورین ورین غزل ووایه راغب د ورین تندی ما را ولا یو څو په تندی ورینې کتابونو کې
ډیره زیاته مننه.
تاسو نام ډیره مننه کوم مدان آباد.
په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره کېدای شي ډیرو بیا د ژمي هیله کړې وي چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کیږي. د نصیر احمد احمدي همداسې یوه کیسه د خپرونې په دې برخه کې در اوربو چې مرکزی کرکټر یې د ډیرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي.
د واورې سړې د دلوی د میاشتې لومړی مازیګر چې اسمان سپینو ریزو ونیو واوره پایل شو او په لاند وخت کې یې زمکه یول ویشت سپینا کړه. ورېدا وګدا شو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې تر دې دمه کلیوال ورته خوشاله وو. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق تنگ شو او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډیره ورېدله. ما په خپل متر ورسره ونیو نوي سانتي تر رسیدله. څوک د باندې نشو وتلی. گشت و گام نکیده. آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وي. نه پوله ښکارېده او نه هم پټه. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په توده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو. په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده. د یو ژیړ مازیګر کلی ته راغی. شل دېرش افغانۍ ټولې کړي. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله دی ډېر نه غږېده. غلی سړی و. چورتونه به یې وهل خو کله کله چې به د واورې بدسرکې غټ شول د ده سترګې به وځلېدې. په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې. دوی به په ټیټ غږ ویل بوډا ته خدای ورکړه په توده تاوخانه کې پروت دی مفته ډوډۍ ورسیږي نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله. بل به په ملنډو ورغبرګه کړه څه یې کوي ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود. دوی به بوډا ته اشاره کوله له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده. کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل ورخت بیا پیل شو. بوډا تاودیدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل په خوند وویل مکه مکه چې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بی حوصلې شو په خوشکۍ وویل کاکا څه دې پکې لیدلې دي قرار پروتي دا ځل به د یو بام ته وروخې جوم بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډ ورغک کړ صحیح کوي ځمکې به ډېری وي د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یو شی بغلې او ما یې سترګو ته وکتل اوخ کې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخی خندا شونډې سره ویړې کړې. ورو یې وویل بچانو نم ځکه لرم نه کور او نه هم کوم خپل پردې او بیاو کلونو ته رسیدلې ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مکوي. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم. خدای مهربانه دی للوګي به نه مرو خو زه دا سپین بچر کې د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلې شو. کلیوالو ته وکتل. هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بیرته یې سر وزړېد. یوه سړه سا یې وویسته. په خوابه دې غږی وویل تیر ژمی واوره کم ووریده، یوازې یو میاشت پرته وه، خو بیا هم خو د کلیو لارې بندې وې، تګ راتګ نه کېده، پښې نیوله، د موټرو موټر سایکلونو او ټانګونو سینې راګرځولې، کرار کرارې وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې، ګولۍ ووریدې. زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سوري ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مخه پکېږي، دعا وکړئ چې ډېره ووریږي، هومره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
رګ میکا لا سنا خو دین ماتيږي راشا راجګ میکا لا سنا خو دین ماتيږي باقرا زاد خپلو